السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه وجلی او دغه خبره د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو خره تونکې ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شول چې هیواد د سباند 1,920,000 سوریایي پناه غوښتونکو کوربه دی، د اسد رژیم د زرګونه بیګناه خلکو د وژنې مسؤل بللی دی او هیله ښودلې چې سوریا به سولې او ثبات ته ورسیږي. د بریتانیا صدر اعظم هم ورته څرګندونې کړي. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یک شنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یک شنبې په ورځ په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ترامپ ویلي روسیا او ایران د سوریه د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ترامپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړې اقتصاد له کبله کمزورې شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریه پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. فرانس پریس خبري اژانس د بیلابیلو ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله ویلي چې د غونډې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. دغه غونډه یو ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني ړنګ شوه او د غلطه واک د حکومت مخالفو وسلوالو ته په لاس ورغی. د سوریه پرزیدلې ولسمشر بشار الاسد او د هغه کورنۍ د دمشق تر سقوط وروسته مسکو ته تللی او د روسیې دولتي رسنۍ ویلي چې مسکو نوموړي ته بشري پناه ورکړې ده. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي پر روان ژمي کې به 1,15,000 داخلي بېځایه شوو کسانو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. دغې ادارې پرون یکشنبه ویلي چې په دې مرستو کې کمپلې د پخلنځي، لوښي او ترپالونه شامل دي چې د چین د نړیوالې پراختیايي ادارې په همکارۍ او په افغانستان کې د چین سفارت په مټ به وویشل شي. دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې طبیعي پیښو لکه سیلابونو، سختو بارانونو او طوفانونو سږکال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ډیرو بېځایه شوو خلکو کورونه ویجاړ کړي دي. او د سونیا په نوم یو افریقایي پیله د یک شنبه په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچي ښار په یو پارک کې مړه شوه. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د سونیا په بدن باندې په پراتلونکو څو ورځو کې معاینات وشي، ځکه چې د هغه په خبره دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له دو نورو خویندو فیلانو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوې. نو لسکرانه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کیږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي. د سفری پارک رئیس وایي په پارک کې یوازې اوس دوه فیلان ژوندي پاتې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې طالبانو د سوریې نویو واکمنانو ته ویلي چې د عمومي عفو تګلاره د غوره کړي او نړیوالو سره د تعامل وکړي. آیا د سوریې نوي واکمنان له طالبانو سره نږدېوالی لري؟
طالبان د هیڅ نه مخالفه دي او نه کوي چې تاریخ به شام با طالبانی سیاست به سوریه کې پر طالبانی حاکمیت حالت نشته به چی ایجاد شد.
روسی رسنه یو ویلی چې د سوریه پر زیدلی ولسمشر او میرمنې مسکو ته تللی او هلته پناه اخیستې. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي له اوسني حالت یوازې عام خلک نه، بلکې خپل یو شمیر طالبان هم خوښ نه دي.
دغه حالت چې دا اوس دستي روان ده، نه دی امارت اسلامي د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده، نه د افغانستان د خلکو خوښ ده.
مخکې د خبرونې تر پای از موږ ملکیا وکړي د سندلې د ګټو او زیانونو په اړه هم دا راپور درته لرو.
کرا کرا کې د لشي سبب د سردردې شي د سرهوګي زړه پتواله یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پیږي چې چیرې هم محیط ماحول نه پیژني.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ووم ورځ خبرونه هم خپرې دوته چمتو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او شپږ دقیقې کې دونکو دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو حکومت په سوریه کې تازه وخت رسیدلې هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلارې غوړه کړي. د سوریه پلازمینه دمشق پرون سقوط شو او باغی ځواکونه پکې وخت ورسیدل. یو شمیر نور افغان سیاستوالو هم د سوریه د سقوط په تړاو عکس العملونه خودلی. تفصیل له صفی الله ستانکزیو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریه د سقوط او وخت د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز وکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یک شنبه نه وخت خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوې چې تر ټولو مهمه د عمومي عفو تګلاره، لنډۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوال ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلې دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغی ځواکونه یک شنبه د سوریه پلازمینه دمشق نیوه او د اسد د کورنۍ څخه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. په خواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ اسلام پالي نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغی ځواکونو په لاس د سوریه سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعده مشر وو او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبان هم له القاعده سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعده پخوانی مشر ایمانو زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2023 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پال نظریات او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوری کورنۍ له ترکیې بیرته خپل اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد د رژیم د ړنګېدو په سبب خادي او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوری نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسید او هلته په یو جمعات کې د خپل ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې درې کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له سی ان ان سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکي حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
ومردل چې د طالبانو حکومت په سوریه کې نوې واکمنې شوې ډلې ته مبارکي ورکړي او یو شمیر سپارښتنې ورته کړې دي. د بشار الاسد رژیم له سقوط او د هیئت تحریر شام باغی ځواکونو واکمنې دوه د طالبانو هرکلی په څه معنا دی؟ طالبان او تحریر شام له القاعده سره د اړیکو مخینه لري او سنی اسلام پالي ډلې دي. د طالبانو حکومت د تحریر شام د بریا هرکلی کړی او هغوی ته د عمومي عفو حکومت ولي او د نړۍ سره د مثبت تعامل په برخو کې سپارښتنې کړي. صفی الله سنگزی په همدې او نورو مسلو له پخواني افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو له شنن کې غوث جنبا سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې چې د سوریه ځواکمنو ته د طالبانو سپارښتنې څنګه ارزوي.
طالبان اول باید ناشی آینه تا دستی بطول قد و گوری زان کسی رو رینه چی این سوک این چه نارو پتانسیار دیزه که در عمومی اخ فبروسی بود که موک بلیر خاشمی سر چه درسی که ما اخ نگو اخ خوب دیم الان نده چه که یو خیلات که بطول مانا حاکم وسیدی دی یو کشف فکر خواندان یعنی ملایان او طالبان او نور تا دیگواتی افا کرده چه هغه هم افا مرد او وستر بله موزدی شاهدان بود چه از خلق چه پل فکر دیدی متفاوت فکر دیدی طالبانی فکر دیدی اغا زبرکی اغا توفیقی اغوی کارتر نبید و دا پل خیلی چه دا افا ندار دا انزوا تکاویدی دا افغانستان یو دیر وخن برخ دا خلق منورین متخصصین دا کار خلق او اندرسیه در علومت نشتا سلمت اویج متفاوت نظر خوالان بندی او وارد وارد توفیق آول در جورنالیستان و ریالان و وزد هم کاملا مشکوط دیچه ایس نوع اعتراض و ایت نوع اختلاف به نظر طالبان به خاطیت نگرین بلکیت نه
بله وارد تفاوتونو پر ارتباط و پختم چی ده طالبانو پردالکی آندارنگ ده تحریر و شام ترمینز پرفتارونو که چه تفاوت شته فکر کوی زکه چه مشابهتونه لکس برملا شوی دی مثلا ده بیرق مشابهت یا دا چه اغویم اسلام پالی دی دوی هم او تقریبا ده سقوط سناریو هم پم دغه شکل و چه پا چو رزو که خورونه یا پا بل پسی سقوط شوله
در حقا غیه چه لمرنی یا ابتدائی معلومات او خبرونه خیلی تفاوتون شته طالبان ده این سرن ما خوشحاله او نفر کردی چه تحریف شام با طالبانی سیاست با سوریه که پرد. اول خو در جیو سیاسی محاکمیت به طوریه طالبانی محاکمیت حالتن نشه که بچه ایجاد شد. دوم خبر در چه زه اول در افتدائی معلومات این چه در جولانی بخلی چه من مصاحبه کرده سوریه مفصله هر تاکو آره اعتراف که این چه خواه نور و لار روانو چه هاگه لار اخپل اوز انتقاده بی دولاری وایی چه زر هر نوع تنورد نزده بودم درنه ساتم زر اقلیتون از بودم درنه ساتم زر با تشمول در مسحبی اقلیتون از خان ده هاگوی کنه مناسطق چی دی ده هاگوی با آزاد سیدی بل در چه پاسو گمی نکیه دارنو دخواه خواهد نشابه بیرق مطالبان هم رفیده کیدی اما اگو به یا حالا تیران نیلی خود بیرق به تاریخی بیرق به سوریه در کما دی احترامی ندر او بل در چه داقی طور بکنی چه اوز فرگونه دی در سوریه هوا کن نظام سن باشان الاسد او داقی حکومت سن حتی اغلت چه کنی صد آزم خوانی نظام آتوده آغا آغا سر بیر انسانی چلان تبی
تحریر شام دالی چخه چه و سوریه که وقت رسید دالی البته زینی نور کردی دالی هم شتا چه توقعات که گی چه چه وکری دفتن ده وضعیت لپارا
خب توقعات خو همبا که گی چه دوی بسوری پاک بسوری نراتوی که پاک دوی ده ها و حلوزن و سفر ده ها و اقوامات سفر چه خدای ما که سوریه ویسی دو نور او دیر زوراون کی کورنی جبری خواهده در حقی نده او حقا بیا هم در افغانستان تجربی سفر باید دون نکر کلی بسی بود که حقا پیش با افغانستان که در نوی ملسیز یعنی که در خطر او تحبی در او سلاش این داریم چه بودشی سوریه خدای مکنه در یونوی کورنی جبری خواهده چه خدا با در دوی افغانستان تاقل در تاقبزینی دا به او خیلی چه برزگی و رازی چه بیت سومره به سوریه پا آفردین تینگ او سومره به اکستریمیزم یعنی به اطراف گرده او خیلی
دا چارو کتون که غاوس جانباز و چه لازاده رادیو سره خبری کولی
آزادی رادیو تا ور جوی نیستی تر طول مخ که زن دا افغانستان سیمی او نری لحالاتو خبر کری
د سوریه مخلو جمهور رئیس بشار الاسد او کورنۍ روسیې ته تللی او هلته یې پناه اخیستې. ځینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې مسکو اسد او د هغې کورنۍ ته د بشري منحوظاتو له کبله پناه ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځوال بیا د بشار الاسد حساب کتاب غواړي او وایي چې هغه سره باید حساب کتاب وشي او عدالت ته کېکاږل شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روسیې دولتي خبري اژانس تاس په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي اسد په موسکو کې د یو سیاسي پناه اخیسته. سرچینې تاس ته تایید کړي چې روسیې د بشر دوستانه ملحوظاتو پر اساس اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. نورو روسي خبري اژانسونو انټرفاکس او ریا هم ورته راپورونه خبره کړي. لبلې خوا العربیا په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې اسد په موسکو کې دی او روسیې هغه او کورنۍ ته پناه ورکړې. موسکو ته د بشار اسد او د هغه د کورنۍ د رسیدو راپورونه څو ساعته وروسته له هغه خبر شول چې د اسد د سورلۍ الوتکه له دمشق تر وتلو وروسته له رادار ورکه شوه او آن داسې اوازې هم خبرې شوې چې ګواکې الوتکه لویدلې. د بشار اسد د رژیم ړنګېدو ګڼ نړیوال غبرګونونه پاره ولیدي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر جیو بایدن د اسد د رژیم سقوط د عدالت د تأمین یو عمل وباله، خو په عین حال کې د نامعلوم وضعیت یادونه هم وکړه. په نهایت کې د بشار اسد رژیم سقوط وکړ. دې رژیم په حقیقت کې په سلګونو زره بېګناه سوري وګړي په وحشیانه شکل شکنجه او وژل. دغه رژیم نسکورېدل د عدالت یو بنسټیز عمل دی. دا د سوریې د کړېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. تر څنګ یې دا د خطر او ناڅرګندتیا یو حالت هم دی.
It's also a moment of risk and uncertainty.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم چې هیواد یې د سوریې د څه باندې یو میلیون او دوه لک کډوالو کوربه دی، اسد د لزګونو زرو بیگونه خلکو د وژنې عامل وباله. شولز د یکشنبه پر ورځ خپل بیان کې زیاته کړه چې د یوې آزاد او سولې سوریې هیله کوي او په دې رابطه جرمني همکاري ته چمتو ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر ویلي د سوریې خلکو کلونه د بشار اسد په رژیم کې وکړېدل. ستارمر په یو سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او لګښیو او ملکیانو په خوندیتوب ټینګار وکړ. بشار اسد د 2000 کال د جولای 11 پر سوریې واک چلاو. بشار تر خپل پلار حافظ اسد وروسته چې له 1991 تر 2000 کال واکمنو د سوریې واکمنۍ ته رسیدلی و. د بشار اسد د واکمنۍ لویه برخه په کورنیو جګړو، د داعش د بریدونو او د ایران په نیابتي جنګونو کې تیره شوه. د هغه حکومت تر ډیره د ایران او روسیې له ملاتړ برخمن و، حال دا چې د هغه مخالف ځواکونه له بیلابیلو لوریو تقویه کېدل. که څه هم چې د مخالف ځواکونو مشر د نورو هیوادونو همکاري رد کړي. د بشار اسد د رژیم په سقوط سره د اسد د کورنۍ د سباندې نیمې پیړۍ واکمنۍ پای ته ورسېده. د احمد اشار مشهور په ابو محمد جولانی په مشرۍ د حیات تحریر شام ډلې باغی ځواکونه په څو لنډو ورځو کې د سوریې ښارونه یو په بل پسې ونیول. په بریتانیا کې مش د سوریې یوې څارونکې ډلې ویلې له نومبر راهیسې د حیات تحریر شام د بریدونو په پیل سره تر دې دمه لږ تر لږه 900 کسان په سوریه کې وژل شوي. په دې ډله کې د یاد بنسټ په خبره 133 ملکیان، 380 سوری سرتیری او 392 بلواګر ځواکونه شامل دي.
و موریدل چې د سوریه پرزیدلې ولسمشر او د کورنۍ غړي مسکاو ته تللی دي او هلته پناه اخیستي، او روسي رسنۍ وایي چې مسکاو د بشار الاسد پناه هم د بشري ملحوظاتو له کبله منلې. د سوریه حکومت چې پرون ړنګ شو د ایران او د سوریه لمرتاړه برخمن وو. دا چې د سوریه او د روسیې اړیکې څومره مخینه لري او اوس به د سوریه سقوط یا د سوریه د رژیم سقوط د روسیې لپاره څه ډول پیغام لري، د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو تحلیل کې ویلي چې دا سقوط د مسکو لپاره یو سپیړه ده. نور به لسمات څاروانه وو.
کله چې ولادیمیر پوتین شاوخوا 15 کال وړاندې د روسیې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، د هغه له کلیدي مخو څخه یو دا و چې د مسکو نړیوال حیثیت بیرته راژوندی کړي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې پر مهال د روسیې مداخله د دې پیغام د ورکولو لپاره و چې دغه هیواد لا هم د نړیوالو معادلو یو پیاوړی لوبغاړی دی. مسکو د سوریې په بحران کې د مداخلې لاره هڅه وکړه چې خپل نفوذ په منځنی ختیځ او نورو سیمو کې پراخ کړي او ځان د لویدیز په وړاندې د احتمالي سیال په توګه معرفي کړي. خو د بشار اسد د رژیم سقوط چې د مسکو یو له اصلي متحدانو څخه ګڼل کېده، کولای شي د روسیې ستراتیژیکي مخې په جدي ډول کمزوري کړي. په سوریه کې د روسیې د دوه مهمو پوځي اډو شتون د دې هیواد لپاره حیاتي دي. د هومیم هوایی اډه او د ترتو سمندري اډه هغه تاسیسات دي چې روسیې ته د مدیترانه سمندرګي د لاسرسي امکان ورکوي او د سیمې په کچه د مسکو د ځواک یو کلیدي وسیله ګڼل کیږي. په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله د دې جګړې لپاره یو مهم بدلون و. د مسکو سختو هوایی بریدونو د بشار اسد د رژیم د ځواکونو د ځینو سیمو په کنټرول کې مرسته وکړه. د 2022 میلادي کال په فبروري کې په اوکرين کې د روسي پراخ بریټ وروسته د سوریه لپاره د مسکو اهمیت نور هم زیات کړ. کارپوهان خبرداري ورکوي چې که روسیا په سوریه کې خپل پوځي اډې له لاسه ورکړي، نو دا به د مسکو لپاره یو ستراتیژیک ماته وي. همداراز دا به د روسیې نړیوالې ادعاګانې زیانمنې کړي او ممکن نور هیوادونه لکه د لاتینی امریکا او افریقا هیوادونه د روسیې په اړه خپلې اړیکې له سره وارزوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو، په دوهم نیمایي کې د ومې ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې د تیرې وی اونۍ پیښته له مختلفو زاویو کتنه پکې شوې ده. خو په دې ټولګه کې رازو دی راپور ته چې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو د اوسني حکومت پالیسۍ افراطي دي او د افغانستان په زیان. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د طالبانو اوسنی حکومت باید په ټولو برخو کې د ښځو حقونه خوندي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
د طالبانو ځینې پخواني چارواکي د افغان ښځو او منجونو په اړه د دوی د اوسني حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لري کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت د اوس د ستي روان ده، دی چا نه د خوښ نه د امارت اسلامي د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده. ګمان مې داده چې په دې لاټه کې به ټول روان وي یو د افراط او تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق دی تعلیم هم پیدا سی. باید سی خوب و قوت بندی دی نجونو او دی خزو حقوقو تا پاملرن ویسی. دی دوی دی تعلیم حق پا امارت اسلامی بندی پرز ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابرولی، امنیت یې نسی ساتلی، دا د دوی کمای دی او په خبره یې په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولی. خوانی طالب قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د ده په خبره پر رعیت فضا تنګوي حاکمیت به له لاسه ورکړي. سید اکبر اغا هم د دې بیان تر څنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان په دې باندې څنګه کوي چې د ښځو په فن تعلیم باندې خو ځوام داسې نه وایي دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی، یعنې څه معنا چې په یو جهادي واقع حکومت معنا د رعایت خادم. نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبرې چې خبرې کړي نو ښه خبره به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دی کوي هغه دلایل پیش کړی وای د ملت چې پرې باندې اپراتور کړی وای داسې مبهم پاتې کېدل خلک راضي شي ناراضه کېږي.
سید اکبر اغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړې توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لري سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینه برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي دا کړي چې په تیرو نظامونو کې د په خبره بے باکیو او د بهرانیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده او هڅه کوي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم پر رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار کړی چې انجنونو د اسلامي حجاب پر رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسب ښوونځیو کې زده کړې کولې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو نن د لیندۍ 19مه نیټه ده او په افغانستان کې په رسمي ډول د ژمي څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو په خارونو او د غرس په کلیو کې ځینې خلک له سندلیو نه استفاده کوي. دغه سندلۍ د تودوخې لپاره ارزانه او اسانه وسیله ده، خو په ورته وخت کې ځینې زیانونه او خطرونه هم لري. تفصیل به په دې راپور کې له ابدې سپوږمۍ نه واورو. په راپور پسې د ومی ورځې خبرونه لیاده مباسي.
سندلې هم مردانه ده او هم مقتل دي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سکهاله ژمه یې سندلې ایخه. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاري کاروله، خو سکهال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې لامل په کور کې سندلې کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلې په کارولو ډیر نه پوهیږي.
پخوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چاري څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد خو د جمعې پر انګدې کې دوه سره به مو دوه خرواره لګي خستل چې د جمعې تر پیا به مو بسنه کوله. خو څلکل چې زمونږ اقتصاد خنه دی او بیکاری زیاته شوی، یوازې د یو سندلې او دوه بوجي سکرو په خستلو مو په کور کې سندلې خي دی.
که څه هم سندلې یو ارزانه او مناسبه وسیله ده، خو خپل ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکې د وای چې یو ځل د سندلې د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومې ورسوله.
زمستان بوت مخانه خالي
یو ورځ تخپل خاله کور ته لاړم. هلته سندلې چې ما تجربه نه درلوده، د شپې نه وخت می سر کړید او زړه تنګیده. ډیر بد حالت می درلود. زر یې راته نارنج او مالګ راکړل. داسې می احساس کوم چې نړۍ راته تاویږي. بیا وویل چې زه د سکرو غازو نیولیم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانی سیمه اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلې کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلې د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د وچاکاس سغال تاسو میشه؟
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاشوتیم که ګاز زغاله نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ او متخصص دی، د سکرو د زهرجن غاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کله کله کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سرهوګۍ او د سلکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهیږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عجل تدایی داده چې آزاد هوا ته سړی ووزي. نو باید عجل اقدام وشي چې د خطرناک غاز د سبب د مړینې هم کېدای شي.
د کابل اوسیدونکي وایي چې سکهال د یوې سندلې بیا له زرو څخه تر 2000 افغانۍ پورې ده او د یوې بورې سکارو بیا 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیا چې په خواله 8000 افغانۍ وه، سکهال 15000 افغانۍ ته رسیدلې ده. سندلې لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېرې له مربع سندلې کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلې کاروي. په افغانستان کې د سندلې کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلې په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار یم او د اونۍ د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوت شننو سره مو د ازادۍ د ومې ورځ کوربه یم. نن درته د کورمې د قبیلوي نښتو په اړه بحث هم لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د انجنونو پر زده کړو عامه تام بندیز طالبانو د طبي نیمه لوړ زده کړو ادارو له دروازو نجونې وشړلې او ازي دي چې مؤسسات هم تړل کیږي. د نظر خاوندان وایي طالبانو خپل پخې په تبر ووهلې.
د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښیي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي.
هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد دپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوي وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنګ شي.
روس په تور لیست کې دی او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسي شمول باندې د هیوادونو په لیستونو کې دی، ولی هیڅ عملي اقدام نه رسېدل کېږي.
د ناکامورا پنځم تلین ورته د عدالت غوښتنه شنن کې وایي د افغانانو مسولیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه په لټلې فشاکړې او قاتلانې په سزا رسولي وایي. افغان هنرمند آریان خان ورته سندریزه پرزوینه ډالۍ کړي.
په کور کې دوه انځورونه ټینګکړي دي چې یو د باچا خان دی، یو د ناکامورا دی، او زه د دوی بل بدیل نشم موندلای چې هغلته په کور کې دریم چوکاټ په غې باندې ډاک کړم.
او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیون او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونه کې سره کوم کار وکړي، چې هغه لوړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلود.
اوس هم که چیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري، نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
او په برلین کې د افغان جلاوطن خبریالانو سمپوزیم، دوی په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو په خوندیتوب او له افغانستانه بهر د خبریالانو د بامسؤلیته خبریالۍ لپاره د اخلاقی کوډونو په عملی کولو ټینګار کړی دی.
ستان څنګه موږ اجلاسونه وکړو او دقیق اطلاعات خبره کړو، په خاص ډول اگزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اگزایل میډیا ده چې حقایق خبره کوي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي.
افغانستان
ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو، زموږ غږ اورېدل کېږي او څه چې په افغانستان کې تېرېږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي، خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوال ته ورسول شي.
بیا هم ستړي مشي. دا سي خارجي د طالبانو زعیم مولا هبت الله خونزاده د انجونو پر نیمه طبي لوړ زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د مؤسساتو د فعالیتونو د بندولو پریکړه هم وکړي. که څه هم له مسایلو آګاه سرچینې د انجونو د نیمه لوړ طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر مؤسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګزارونه بولي، خو بل خوا دا سي ښکاري چې د دغو پریکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده او ګڼ وزیران داسې انګیري چې کندهار نه را روانې پریکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي.
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د ترولو دغه پروسه ډیره نه پای او دغه ملت به بل اخره له دننه څخه د دغه استبداد په وړاندې راپاڅیږي. طبعا چې بهرني عوامل هم مهم دي، نړیوال وضعیت هم مهم دی او افغانستان په دغه سي موقعیت کې ده چې د دغه سي بي قانون وضعیت دوام ناممکن کوي او زه فکر کوم چې بل اخر به بدلون او تغییر راځي. خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خنړای نه وي، ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري.
د سرچینې په وینا وروسته لاغې چې له کندهاره پر اغلی پریکړه کورنی بهرني او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو غبرګونونه زیات شول. کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناستې د پلانولو غوښتنه وکړه ترڅو د دې پریکړې د منفي اغیزو په کمولو او د موسساتو په اړه د نوې پریکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي. دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوې بندیز پریکړې لپاره ولي، بلکې له مولوي کبیر خالد حنفي او مولوي حکیم حقانی پرته د ملایبت را ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی.
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول غلطه دا نظام دوام وکړای شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی، دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي. که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي، د منلو وړ نه دی. باید ښځو ته نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي، بشپړه ازادي ورکړل شي، زده کړو ته پرېښودل شي. خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلی دي او ډیر ضرب په دې حالت کې بدلون راځي، هغه که په زور وي که په رضا وي.
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه دی، د دې اغیز په خپله په خلکو باندې هم دی چې د دغسې فرمانونو په نتیجه کې دغه هیواد انحصار کړی دی د بیان د ازادۍ نه ونیسه بیا تر تعلیم و تربیې پورې. زما په نظر باندې د دې انجام په خپله موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی، خو تر ټولو زیات تاثیرات به چې وکړي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي. د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه له زده کړو لرې کیږي. او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري، د خصوصا د تعلیم و تربیې په برخه کې یا د صحي خدماتو په برخه کې، که موږ دغه وضعیت همدغسې ورته کینو او لاسترزنې ورته کینو، نو موږ به سبا ته په خپل کلي کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي. نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري.
بل غاړه د طالبانو لخوا د نجونو پر نیمه لوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د کرکټ د نړۍ ولس مشر محمد نبی ساحل، رحمان الله ګربز او ګلبدین نائب لومړني هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندې غږ پورته کړی دی. دغو افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی. دغه راځي په دغسې پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللې ده. پخوانیو سیاستوالو حامد کرزی، رحمت الله نبیل، حنیف اتمر او معصوم ستانکزی او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی، خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوي بده ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکېل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیته نشئ خلاصېدی.
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي، او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او دا خلاف دی دین دی دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی دا خلاف حتی دی انسانیت زبولم او دا افغانستان تورتم طبیعی دا افغانستان جهالت طبیعی او په هیڅ کتاب کې دا سینه دی راغلی دا کارونه ز فکر کما یا قصدن کیږي یا عمدن کیږي یا وجه دی نه په هی او جهالت دا. او زو امیدوار یم چې په افغانستان کې بدلون راشي او دا فرمانونه مخه ونیول شي او هغه کسان چې متحد دی افغانستان ته خپل غږ پورته کړي په ځانګړې توګه نړیواله ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې ته تیریږي په افغانستان کې باید فشار راوړي او حاکمه ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي تر څو افغانستان د هغه اوسني حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه د دا ډول پریکړو ځان نه جبرانیدونکې بلله او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دینی علماو مولوی عبدالصبور عباسي مفتي عبدالولي همداراز دینی دایانو هم د طالبانو د وروستۍ پریکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسم ویډیو ده د اول ورځ نه تر اوسه پورې چې زه د قضا کوم د اسلامي امارات نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکړي. لیکن چې حقیقت دا دی امر ثانی ته کولی شي وفتي ته ووایې یو میاشته ووایې دو میاشته ووایې شپږ میاشته ووایې دا تقریبا درې نیم کاله شو. دا امر ثانی د زمان اخره پورې دی که چېرته موږ نه پوهیږو په حیث مسلمان ځکه په حیث مسلمان زه په دې پوهیږم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی که هر څوک دا د دعوه کوي دا فرض العین دی فرض الکفایه دی چې په هر چوکاټ کې واچي یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د ادرس نه چې په ښځو باندې تعلیم بند کړي.
طالبانو چې تیره اونۍ د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه نجونې محصلینې په خورا توهینامیزه شکل وشړلې په دې کار د خپلو پلویانو له خفګانه ډک غبرګونونه هم راغلل خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼو فعالانو خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل وضاحتونه یې ورکړل او د خپل امیر د پریکړو د اطاعت ژمنه یې کړې ده. بلخوا د افغانستان د محسن تیتسو ناکامورا پنځم تلین د دسمبر په څلورمه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هیر شوی وي. د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي او دا یې په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوی وای.
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوی وای. پخوانی واکمنانو باید دا کار کړی وای. اوس هم کچیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوا لري نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې چا او د کومو اهدافو لپاره ووژه.
زموږ ټولې پنځه سره لوی د اوبو حوزې د ګاونډیو لپاره مهمې دي. د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادي کار شروع کړ او تبا چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شو. په ښکاره وایم چې پاکستانی کړیو د همدغه حساسیت له مخې وواژه او تر د مخ کې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی وو.
دوی وايي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لا نه دي کړي او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي.
د داغوند انسانان په پیړۍ کې یو راځي په تیره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچا خان درلود او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود. که څه هم زموږ د وطن نه و خو زموږ د وجود برخه شوی و زموږ د ټولنې برخه شوی و زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و. نو کاش چې هغه مو له لاسه نه وای ورکړی او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي.
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم نه لري خپلوان هم نه لري او ډېر کم امکانات هم لري د هغو لپاره ناکامرا یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې آن هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کېدلی سي او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې د وطن په رغونه کې سره کم کار وکړي چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص یې ناکامرا درلود دی.
خو د تیر په څیر دا ځل هم د ناکامورا د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول او یوازې له افغانستان او سمندر لري د امریکا په ویرجینیا کې ورته د افغان هنرمند آریان خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوی. ارین خان دغه مراسم ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایی هغه نظم هم سندره کړی او وړاندې کړی دی چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکلی. ارین خان ازادې راډیو ته وویل د سندرې او د تلین د مراسمو درانه مصارف یې له خپله جیبه ځکه لنډ کړل چې د ناکامورا ظالمانه وژنه تر اوسه د یو افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. بلغړه بیا په جرمنی کې له افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعال افغاني رسنیو او خبريالانو سمپوزیم را بلل او چې څنګه کول شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوال ټولنې له حاشیه نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. د سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استاذي نصیر فائق انلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسولیت د چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوال ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استاذو او خبريالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوي او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده.
افغانانو پلاس کې دی هغه لیک هغه چې لیکل کیږي هغه چې پروډوس کیږي ټول د هغه ټارګټ اودینس یې افغانان دی. نو د دې سمپوزیم مثلا دا د چې څنګه افغانستان د سهلینا د دوی سکوير یا باکس ته ورسو پر موږ سره نورو نورو انټرنیشنل میډیا فوکس سره چې دا یې په خپل ځای کې تاسو سره
که مشروع کردیم پیش نره فکر میکنم یک بحث سپوسی که رسانه ها یعنی در تبعید میتونه مفید باشه به نظر همو متحد بودنشان است و اینکه حداقل یکی از همین ارگانیزیشن ها باید شناخته شده و در قابل قبول همگی باشه که در امو جای بین المللی یا معتبرتر یک عضویت و یا هم یک نمایندگی داشته باشه که امو خبرها اینا رو برسونه تا اینکه موضوع تغییر شه و امو رسانه های اسوسیشن یا هر موضوع تا چینل یوتیوب هست امو یک حمایت از یک دیگر
دوی ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې چې افکار پاشلې دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاق او معیارونو مؤثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته وسپاري. سمپوزیم کې د هغو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبعید کې د ټولو رسنیو استازو ګډون کړی و او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې لکه افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنیو وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، د په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغه میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټه جوړه شوه چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایتکس آف کوډ آف ایتکس به د ابتدایي درافت به جنوري کې تنظیمي کیږي نو اوس به د ټولو اگزال سره یو سره جلسات تنظیمي کیږي او یو کوډ اف ټیکس ټولو فر د منه د ور دا به رامسته کیږي
د داسې غوندو دایره ول او نیول په پایته وادونو کې په نور غربي هوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي په ځنګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو زموږ غږ اورېدل کیږي او څه چې په افغانستان کې تیریږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي د خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوالو ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي په بهارو ملکونو کې دوی فعال دي او خپل ژورنالستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې هنوز هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژمن دي او د خبریالۍ په برخه کې دوی کار کوي. بله ګټه یې دا ده چې حداقل هغه کسان چې فعال دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا راځي او د خپلو فعالیتونو څخه د خپلو تجربو څخه دوی وایي او د یو بل سره یې شریکوي او همدارنګه نړیوال په توګه خبرې دي چې هنوز هم په افغانستان کې مطبوعات د ګوتو په شمېر فعال دي اما د هغو کسانو په وړاندې چې مشکلات او ستونزې شتون لري په افغانستان کې په حاکمې ډلې باندې باید فشار راوړل شي چې دغه محدودیتونه له منځه یوسي، معلومات ته لاسرسي باید رامنځته شي، همدارنګه هغه ازادي د بیان چې په ټوله نړۍ کې په حیث د یو بشر، په حیث د یو انسان، د هر انسان یو اساسي حق ګڼل کېږي، هغه باید ورکړل شي.
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درشتمه غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقونو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل یې طالبان په خپلو سرغړونو کې ډاډه شوي دي.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه هغه د ملګرو ملتونو سازمان دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو نورې ادارې فشارونه راوړي تر څو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي که د هغوی بشري حقونه دي که د نجونو د زده کړو مسله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هیوادونو ته سفرونه کوي متاسفانه، البته په دې معنا چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسیدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه کله هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغیزمن نه دي، خصوصا لکه د اوسې د جزا نړیوالې محکمې د دې د نیولو امر ورکړی. اکثره د طالبانو مشران خارجي هیوادونو ته سفرونه نه کوي، کولی سي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري، او په عین حال کې اکثره دغه ډول فرمانونه او امرونه چې ورکړل شوي وي نه اجرا کیږي. د اوس د طالبانو ځینې مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسیې په شمول باندې د هیوادونو په بلک لیستونو کې هم دي، ولې هیڅ عملي اقدام نه ده سوی نه کیږي، ځکه مسله د دولتونو سیاسي ګټې او خپلې سیاسي ګټې او د دوی خپل اهداف.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان دی چې تر دې وړاندې د پوتین، د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی. د په داسې حال کې چې د تیرې نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. او وسم د کورمې پړشینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پړشینار کې څه هم دا ونه یو ور بیا نه ختی وشو، ولک تر لګه لس نور کسان پکې وشل شي. خو دا ور بکه د جګړې د خلکو قبایلو ترمنځ سولې هڅې هم ګړندې شي. پښتانه ملت پال دا وکړي چې د کورمې د جنجالونو د حل لپاره د پی ټی ایم لوی جرګې یو اړخ خپل سولې ز قافله استولې و چې د پاکستان حکومت یې مخنیوي کړ، او دوی ټینګار کوي چې پاکستانی ریاست د پړشینار سیمه له خلکو خالی کول غواړي. د کوزی پښتونخوا ل 4 اگست شنه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایی پښتانه د دوی په ضد جوړ شوی او د سیسو باندې پوښوي دي، خو داسې لاسونه هم ورننه ایستل شوی چې یو تر بلې د وینو تګی کړی دی. دا چې کورما کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حد رسیدلې، او دغه راس څنګه ورونه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناشتي، ل ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشه، خدای دې وکړي چې اوس د کور مې جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وه او سرچینه یې له کومه ځای ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کور مې پیخه یا چې بل هر یو پیخه زمونږ د وطن وي، نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمونږ په هر غمیزه شاته د پاکستان ریاست وي. د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي، نو هغه شاته به وردی وي. د کورمې د اوسنۍ پیخه چې کومه ده، د دینه محکم پیخه شوې دي. خو د اوسنۍ پیخه خو چې کلا پی ټی ایم کارمی جرګه وکړه، کارمی جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وزي، نو بیا ډرامې شروع شوې. د ترګرې په بنو کې مشوله، په ډرسمل خان کې مشوله، په وزیرستان کې مشوله. دا د دوی د ترګر نور هیڅ نه دی. دا دوی د لاس لوړ دی چې کله مرته وي نو دا سن اسوکی. نو کورمې والا د چې کومه ده، دا د شیاګانو یو قافله وا چې دا د سکیورټی په نگرانی کې بتلا. او دوی ته ویل شو دوی ورته چې مونږ د چهارشنبې په ورځ دوی ورته نه د زیارت په ورځ کې، او د زیارت په ورځ اندازه وکړي چې قافله ته مخکم سکیورټی والا دی، فوجیان دی، رستو دی، او بیا په لاره کې حمله پی وشي. قریبا سل کسان شهیدان شي او وجل شي، په گاډو گاډو کې وشتل شي، د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی. خو نه د سکیورټی کسان یو کس زخمی کیږي، نه دوی یو ډس کوي، نه هغه سړی اولی، نه هغه سړی ویني، نه هغه خلک ویني. دا څنګه ډراما وا؟ بیا چې دا لاړل، دا د پړچینار خپل کلی ته، د شیګانو کلی ته لاړل، نو د هغې سره نږدې چې کوم د سونیانو کلی دا بیګن دی، نو هغه په بدل کې واپس چې کله راپاسي، نو د دغه شیګانو د کلی او د بیګن په منځ کې درې چیک پوسټونه دي، درې وړه خالی دي. نو چې درې وړه خالی دي، مطلب دا دی چې اول دغه قربانې ګډوره کا، بیا هغې نه بد هغه ور پرېدا چې هغه راشي په دې قربانې ګډوري شي، چې بیا وختنه وکړي چې فور د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب، تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنه وهي، آیا د کورمې او پړشینار خلک په دې موضوع نه پوهیږي چې زموږ ترمنځ دریم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک خو ډېر دي چې هغه د وایي چې د ریاست کوي. دا زه اوس د شیا جلوس چې کم دی زما په پانه باندې شریک شوم دی، هغه مې چې د شتګردي اس کې پی چور دی، حالانکه مخکې بدوی داسې نه و. نو دا احساس یاد دی، خو التا هغه مې زه دومره غټه وشي او ورته پېښې داسې کی چې اوس سل کسان د چا شهیدان وي، او په هغه کې زنانا او د شپږ میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی، نو هغه هم داسې پاتې شي، نو ابلم بیا لیونی شي. نو بیا یعنی ادانه مونږ شوی دا کچرته دی ته وکړې چې یار دا خو د خلکو چې مان نه کړی، نو وای چې رښتیا او رسی اسی ترغه پر دروغو کلی لوټ کړی، نو په کور مګه دالو بکی.
نو کراته وای چې دا موضوع اوس حل لري ساس لرزر
ګورځي په جهان کې داسې مسله نشته چې حل نه حل فرواتیش حل کله راوځي چې کله په دې کې د پردی مداخله بند شي، چې د بل چا لاسوهنه بند شي. په کورمه کې خو امریکا لاس نه وایي، په کورمه کې خو هندوستان پنشته کنه، په کورمه کې خو اسرائیل هم نه دی راغلی. په کورمه کې یا د پاکستان فوج دی یا ایران او سعودیا دی، یعنی د هغه اثر دی فرقی او د پاکستان د فوج هغه لاسونه دي چې کوم په دې بنیاد باندې پای همیشه د کرای په جنگونو پای یا جنگ به جوړوي یا د دې د وجنه چې ما سکونو بسي چې خلک وي چې شیامو وي چې نه نه فوج نه اوسي، سنی مو وي چې نه نه فوج نه اوسي، نو دا د خلک لپاره فکر کوي.
دا راته وایي چې فکر کوي کورمه کې خلک دې ته حاضر شوي دي چې په یو غو اکثر وایي چې پوز دې له کورمه نه اوسي.
زما خیال ده چې راسه پکاله چې راسه دلی وي، خو د بدقسمتۍ نه یو خبر مې اوریدلی دی، اوس پوره تحقیق مې نه دی کړی چې په هغه کې یو فریق ویلی چې نه دی اوسي. نو کدا سی ویلی شوی نو فوج خو مقصد خپل پوره شو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان چې وخت مو راکړ. درنو لیدونکو په همدې سره د نن اووم ورځم رانغاړم، خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ لپاره چپونه ل خپل صحیح چنواري سره خپل اووم ورځ مه هېروئ.
ازادي رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.